السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه کرام الله اکرام او عبید الله عبید حرکت وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې محسا په قتل تورن کسان په دېرش کلونو زندان محکوم کړي دي. دا چې د محسا کورنۍ ته دا مسله د منلو وړ ده کنه پروانه خپرونه کې پرې راپور لرو. خپرونه د هم نیمای د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړي شوی دا به هم را سره وري خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې د یو دینی عالم وژل کېدل و غندل. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجه نن هم دوام لري. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم پر یو کاروان ډزې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم و نن په کابل کې د نامعلومو وسلولو په ډزو ووژل سو. ولسمشر غنی په هغه اعلامیه کې چې جمهوري ریاست خپره کړې امنیتي ارګانونو ته د دې پیښې د څېړنې او قانون ته د عاملانو د ژر سپارلو سپارښتنه کړې ده. تر دې مخکې تېره جمعه د کابل په یوه جومات کې بل دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په بمی چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا زر تنه دینی عالمان په هیواد کې وژل شوي دي. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجلا هم ادامه لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یک شنبه هم د دې لانجې د حل لپاره باسونو نتیجه ورنه کړله. د ولسی جرګې یوې استازي بلقیس روشن جلسې ته وویل چې په جرګه کې وکیلان په یو خوله نه دي.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالته
لبد مرغنن بیا هم په شورا کې هغه حالته یو غشتنه وسو چې ټول دراسي چې د ستونزه حل کړو خو کله چې د انتخاباتو یا هم تصمیم نیولو خبره راځي هر یو په خپل مخځي. د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي د پایوان ترمنځ د رئیس د ټاکلو پر سر لانجه له سوره زوره هي روانه ده. میر رحمانی رحمانی ځان د ولسی جرګې رئیس ګڼي خو ځینې نور وکیلان بیا وایي چې نوموړي د ریاست د ګټلو لپاره 50 جمعه یو رای نه دی ترلاسه کړی. د کندهار چارواکي وایي چې د خاکریز او کندهار د مرکز ترمنځ غځېدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانستل سوه. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوي وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره د هوایي ځواک په مرسته عملیات شوي. د دشمن 15 وسلول وژل سوي چې د ګلاب او مصطفی په نوم د هغوی دوه قومندانان هم پکې شامل دي. وطن نور وسلول ټپیان سوي. دوه موټر سایکلونه یوه ثقیله وسله هم له نورو مهماتو سره تخریب کړای سوي دي. وسلولو طالبانو له دوو میاشتو راهیسې د خاکریز لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د انګلستان په وړاندې تمریناتي مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې سبا د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. لوبډله پوره تیاری لري نو انشاءالله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان لوبغاړي په نړیوال جام رسمي لوبو کې ګډون وکړي.
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي را روانه پنځشنبه پیلېږي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر غډون کوونکی لوبډله دوی تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان لومړی تمریناتي لوبه د جمعې پر ورځ د پاکستان په وړاندې وکړه او په دریو وکټو یې له پاکستان څخه دغه لوبه وګټله. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر یوه کاروان ډزې شوې دي. د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون په دغه کاروان کې د غورځنګ نور مشران هم شامل وو. ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې پېښه کې دوه کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوې عالی رتبه مشرې سنا اعجاز نن په خپل فیسبوک کې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
علی وزیر او محسن داوړ د قافلې سره پاغي باندې دزه وشوې. پاغه دزو کې ډېر ګنښه تعداد کې ملګری لګېدلې دي. کوم ملګری په دغه دی په کار د شي دي هسپتالونو ته ځان ورسي. کاغه د میران شاه هسپتال ته ځان رسولي شي. کاغه بنو ته ځان رسولي شي ځکه چې بنو په روډ باندې شوه ده د فایرینګ.
ځینو امنیتي چارواکو نن مشال څنګه ته ویلي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته ګرځبندیز لګول سوی دی. په ملي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي چې برسیرن ټپي سوی دی. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنگتن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی وویل بغداد به د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. الحلبوسی له ظریف سره په یوه غونډه کې وویل چې عراق په سیمه کې د خطرناک وضعیت د مخنیوي لپاره په ټولو سطحو کې همکاري کوي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علي الحکیم بل ایرانی سیال سره په یو کانفرنس کې ویل چې بغداد د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکنه جګړې پر مخنیوي کار کوي. الحکیم له ظریف سره تر کتنې وروسته پر تهران د واشنگتن لګول سوي بندیزونه اغیزناک ونه بلل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بغداد ته په داسې حال کې ورسېد چې تر دې سفر یو ورځ مخکې امریکا اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې خپل 1500 پوځي پرسونل ځای پر ځای کوي. او د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رایې ورکوونکو غوښتنه سوي چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسه، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګري په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو له تېرې پنجشنبې خپلې رایې کارولې او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رایې ورکولو د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته اعلان شي.
سلام محمد سلو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د یو راپور تر څنګ د افغانستان د بشر حقونو د سازمان له مسؤول لالګل لال سره مرکه هم درته نشرو.
نه باید د جنګ تل خوازي د اشرانو سره په یوه ډول باندې کاغذ دولت پالوازي که بهرنۍ خوازي که په مجلس خالصین وي
په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په 13 کلونو زندان محکوم کړل. خو د وژل شوې مهسا پلار ته دا سزا د منلو وړ نه ده.
شما ببینین دو تا قاتلین هم میبینین سنشان بالای 20-21 است. اینا را 18 و 19 تذبیب کرده. این تذکره شما ببینین من الان 37 ساله هستم ولی در تذکره 32 ساله هستم.
په یو بل راپور کې اوري چې د لخکرګا صرافانو د نامنیو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. او په بهرنیو مسایلو کې به واورو چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یوې ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. موږ آزادي رادیو نوري یو سمرازو د خبرونې لومړی مطلب دا. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښیي. په دغو راپورونو کې دا هم شوی چې په دغو زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د زندانیانو شکنجه کول غندلې دي. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودی نن ازادي راډیو ته ویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو په پام کې نیولو سره چلند وشي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو خبرونو د ملګرو ملتو سازمان اندېښمن کړی دی. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې په دغو زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هر فرد یا ډله چې دا شان کارونه کوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو د خوندیتوب په اساس چلند وشي.
هر گروه فرد یا شخصی که
هر فرد چه دغه کار او دغه تحریک ته اقدام او اجازه ورکوي او یا سکوت کوي او پر وړاندې اقدام نکوي په جرم کې شریک او د ملي او نړیوالو محاکمو تر تعقیب لاندې ده.
تعقیب او بررسی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شکنجې او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یوناما د مندنو له مخې یو شمېر بندیان چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي په دغو زندانونو کې له بندي ملکي او امنیتي کسانو سره د ناوړه چلند، شکنجو او ان د دوی د وژل کېدو خبرې کړې دي. د دغه دفتر لومړنۍ موندنې ښیي چې د توقیف خانو وضعیت او له زندانیانو سره ناوړه چلند له هغو لومړنیو معیارونو سره په تضاد کې دی چې په یوه غیر نړیواله جګړه کې له یوې لورې غوښتل کېږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مسئله رد کړې او له غرضه ډکه یې ګڼلې ده. بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان چلند جنګي جنایت وباله او ویل چې په زندان کې د یوه زنداني یوازې ازادي سلبیږي خو د نورو ټولو بشري حقونو برخمن دی. د طالبانو په څیر جنګي ډلو نه اوس او نه مخکې هیڅکله هم کنوانسیونونه او تړونونه نه دي مراعت کړي. د جنګي اسیرانو پر وړاندې ارزښتونو او قواعدو ته پام نه دی کړی. دا تازه مسئله نه ده، په خواشنۍ سره چې په دې برخه کې لږ کار شوی دی. ښاغلی رنجبر وایي د سولې په پروسه کې د طالبانو له شاملېدو وروسته دغه ډله باید په دې برخه کې ټول ملي او نړیوال قوانین او مقررات مراعت کړي او له دا شان کړنو لاس واخلي. له بلې خوا د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په یوې ناسته کې وویل د طالبانو په ګډون هره ډله چې زندانیان شکنجه او ناوړه چلند ورسره کوي هیڅ ډول قانون نه مني. د ده په خبره له زندانیانو سره د طالبانو ناوړه چلند له حقیقته لرې نه دی او افغان حکومت هم اندېښمن کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو نه اورې درنو دوستان وام اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او له دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشر حقونو سازمان هم د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې باید له زندانیانو سره له شکنجې کار وانخلي. د دې سازمان له مسؤول لال ګل لال سره زموږ خبریال اجمل تورمان مرکه کړي.
د اسیرانو سره په عمومي ډول باندې کاغذ د دولت پالمه وي که بهرنۍ قوه وي که په مجموع مخالفین وي چې هغې اسیران نیسي او د هغې سره بد چلند کوي، دا یو بربند خلاف عمل دی او همیشه موږ په دې باندې ټینګار کړی دا موندلی دی. که هرې خوانو دغسې یو عمل تکرار شوی وي نو هغه موږ محکوموو، که د طالبانو دغسې عمل نه تکرار کړي وي، که حکومت کړي که بهرنۍ قوه کړي، موږ د هر هغه چا چې دغسې عمل ترسره کوي هغه محکوموو. د هغې چارواکو نه غوښتنه کوي چې په آینده کې داسې عمل تکرار نه کړي.
څومره د اندېښنې وړ ده دا موضوع ښاغلی لال؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو هیواد دی چې جنګونه څلوېښت کاله جنګونه پکې شوي دي، قوانینو ته ډېری احترام نه پکې کېږي او طالبان خود پاشان ډلې دي او هلته طبیعي ده چې هلته دغسې پېښې ډېرې شوي دي او کېږي. خو هغه نظامونه او بهرنۍ قواوې چې دلته دي د هغوی په توقیف ځایونو کې په زندانونو کې ورته پېښې تکرار شوي دي. یعنې دا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پېښې ډېرې تکرار شوي دي. موږ بلګې لرو، موږ سره اسنادونه شتون لري د ټولو خواوو. نو په دې باندې چې راځو چې باید د دغو پېښو لاسته راوړنې د دوی لپاره هېڅ نتیجه نه ورکوي، کوم مثبته پایله نه لري، باید دغسې پېښو په تکرارولو سره دوی خپل ځان هم د خدای په حضور کې مجرمان وګڼي او هم د قوانینو پر وړاندې دوی ځان نه مجرمان کړي.
بله، د مراجع مرجع کومه ده مثلا اقدام باید څوک په افغان
په دې برخه کې؟ اول خو د طالبانو رهبری ته په کار دي هغه ژمنې چې دوی وخت په وخت باندې په خپلو اعلانونو کې کوي او په خپلو څرګندونو کې کوي، هغه ژمنو ته دوی باید وفادار پاتې شي او د خپلو جنګیالیانو نه چې دغسې ناوړه کړنې ترسره کوي باید په خپله باندې طالبانو رهبری د دوی نه پوښتنه وکړي. اوله مرجع همدغه ده. دویمه مرجع په خپله باندې د افغانستان حکومت ته چې هر هغه څوک چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی وي او هغه باید دولت ته لاس په کار شي او عملي باید ونیسي. ځکه دولت دغه توانمندي لري. او تاسو کتلی دي چې ډېری وختونه د طالبانو تر اوسه پورې د طالبانو ډېر زندانونه دولت قومندي قواوو مات کړي دي، د هغې نه زندانیان را خلاص کړي دي. همدغسې درېیم قوه چې د هغه نړیواله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، او هغه به لاس په کار شي، چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده هغه لاس په کار شي، ملګري ملتونه دي په خپله باندې چې هغه لاس په کار شي. اوس د طالبانو درسونه هم واضح شوي په قطر کې، دوی سیاسي دفتر لري، او ملګري ملتونه یا اړوند هغه خواوې چې د دغه د پیښو د تعقیب او د څېړنې او د تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري، هغې کولی شي چې اول د طالبانو دغه ادرس ته پوښتنه وکړي، او که د ادرس ته پوښتنه ونه کړي هغې کولی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وساطت باندې د جنګي جرمونو نړیواله محکمې څارنوالي لاس په کار شي، تر څو پورې دغسې پیښو عاملین ونیسي. دا اصلا په جنګونو کښې چې دغسې پیښې تکرارېږي، دا په جنګي جرمونو کښې را ځي، او د جنګي جرمونو تعریف واضح دی، او د جنګي جرمونو لپاره بنسټونه واضح دي، او د جنګي جرمونو د قضایاو د تعقیب او د څېړنې پروسیجر معلوم دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د افغانستان د بشر حقونو د سازمان مشر لالګل لالو چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان ورسره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
درنو دوستانو، اوس هم ورزو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د پاوز، د پاکستان د پاوز او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یعنی پی ټی ایم د ملاتړو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. د پی ټی ایم غورځنګ یو شمېر غړو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پوځیانو د غورځنګ په غړو باندې ډزې کړې دي او مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. خو د پاکستان پاوز ادعا کړې ده چې د پی ټی ایم غورځنګ غړو د دوی په پوسټه باندې حمله کړې ده. همدا اوس له شمالي وزیرستانه د ازادي راډیو د مشال د سانګي خبريال عمر وزیر موږ سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې دی. وزیر صاحب، ستړي مشي، تازه صورتحال په سیمه کې څه ده؟
مننه. دغه صورتحال یا دغه پیښه زلګ وريدونکو ته وایم چې په شمالي وزیرستان کې څو ورځې وړاندې دغلته په تحصیل د داخل چې د افغان پولې سره نږدې خړ کمر دغه سیمه ده، دغلته د وسلوالو او د فوج ترمنځ یوه انښته شوې وه چې په هغې کې درې فوجیان وژلې شوي وو. د هغې نه پس چې څنګه په معمول کې وي، فوج دلته د لټون عملیات کړي وو چې په هغې کې بیا ځایي خلک دا تور پورې کوي چې عام ولس په هغې باندې تشدد شوي وو، هغې ځورول شوي وو. نو عام ولس راپاڅېدو، دلته یوه درنه پیل کړه، یو ناسته وکړه. دغه ناسته د پرون نه شروع وه. نو دې ناسته ته دا په تحصیل د تحصیل خړ کمر سیمه کې روانه وه. دې ته یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ نه، بلکې د سیمې مشران، مختلف سیاسي فعالان، د شمالي او جنوبي د دواړو وزیرستانونو د قومي اسمبلۍ د پارلیمان غړي او دغه شان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم د ټول روان وو چې خړ کمر سیمه امنیتي پوسته ته رسېدلې دي. نو دلته چې کوم د وینا ده، د چې کوم درنا یا د ناستې کوم خلک دي، هغه دا وایي چې دلته دوی ته اجازت نه ورکول کېدو. نو بیا د درنې خلک رالل، د خپل مشرانو ته وویل چې تاسو راځئ مونږ ته، مونږ پوره مناسته ده او احتجاج دی. نو محسن داوډ هم لږ شپه وړاندې چې مونږ سره خبرې شوي، نو هغه هم دا وایي چې مونږ کله امنیتي پوسته کراس کړه دلته، نو دلته ګډوډي جوړه شوه او ډزې پیل شوې چې په هغې کې تر شلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. اوس راپورونه دا راځي تازه تازه چې په هغې کې درې کسانو جوان هم د لاسه ورکو په ژوبل کې درې کسان.
عمر وزیر، عمر وزیر، دغه کوم تا چې ویل چې ګډوډي پیل شوه، ګډوډي جوړه شوه، د محسن داوډ په وینا باندې دواړه لوریو په یو بل باندې ډزې کړي که نه؟ یوازې پاوس په د پښتون ژغورنې په غورځنګ په غلو ډزې کړي؟
بالکل. په دې کې محسن داوډ او دغه رنګ چې کوم درنې خلک دي، هغه دا وایي چې په دوی باندې ډزې وشوې د فوج طرف نه، ځکه چې ټول هم دغه خلک ژوبل شوي دي. بل دغه خلک وایي چې په وزیرستان کې په اصله په هر څه باندې بندیز دي، نو بیا دوی څنګه ډزې وکړې؟ خو بل طرف ته فوج بیا چې کوم دی، د پاکستان فوج هم اړیکو څنګه، هغه اوس خبر ورکوي چې په دغه کې په د امنیتي پوستا باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان میډیا مطابق دغه دا بیان ورکوي چې په دې کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي او دوی په فوز باندې برید کړی دی. په دې کې دوی وایي چې علي وزیر او د ګرین وزیر جرګې چې کمشر دی ډاکټر ګل عالم وزیر دغه یې گرفتار کړی دي او مخسن پسې لټون روان دي. خو مخسن لږه شپه وړاندې خپله هم مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې هغه په دې پیښه کې ژوبل شوی دی خو ډېر معمولي لږ په لاس باندې لګېدلی دی چې د تشویش څه خبره نشته. خو البته د دوی ډېر ملګري چې کم دي ژوبل شوي دي خو اوس په سیمه کې کرفیو ده. څوک هم چې وځي نو په هغې باندې بیا ډزې کېږي نو څوک وتلی نه شي. ټوله دغه سیمه بنده ده. بل به دا هم ووایم چې میرانشاه روغتون چارواکو سره مونږ خبرې شوي تر اوسه پورې دوی وایي چې یوازې 8 ژوبل کسان ورسېدلي دي. نور په لارو کې وکی په مشکلاتي خلک ایثار هم دي نو خلک غوښتنه کوي د درنې خلک هم غوښتنه کوي. ځایي خلک هم دا وایي چې دوی د پاره لارې کولو شي چې دوی ته به د وینو ضرورت وي چې په وخت باندې دغه ژوبل کسان د هسپتالونو ته ورسي. خو بیا بل طرف ته د پوځ هم اړیکو څنګه بیا دا هم وایي چې نور ژوبل کسان دوی خپل روغتون ته وړلي دي چې هلته درملنه روانه ده. دغه رنګې حالات چې کم دي روان دي. مننه
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال عمر وزیر چې دغلته د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غړو باندې د پاکستان د پاوز د ډزو په اړه معلومات ورکول. بیرته راګرځو کابل ته. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په دیرش کلونو زندان محکوم کړل. که څه هم د مهسا پلار د محکمې حکم د قناعت وړ نه بولي خو قاضي وایي د دې لپاره چې د تورنو کسان عمر له 60 کلونو کم تثبیت شوی قانوني په اعدام حکم نه دی. په ورته وخت کې د مهسا د کورنۍ مدافع وکیل ادعا کوي چې پولیسو د دې پیښې د نورو عاملینو په نیولو کې ناغېړي کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ماشومې مهسا په قتل او اختطاف تورن کسان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دویمې حوزې د ابتدایي محکمې په علني ناسته کې په سزا محکوم شول. د پیښې دوه تورن کسان سجاد آغا او روح الله د مازف څارنوالو لورې په دې تورن شول چې مهسا یې له تښتونې وروسته وژلې وه. د ناستې مشر عبدالوارث احسانپور د مدافع وکیلې له دعوا او دفاعي وروسته پریکړه وکړه چې هر تورن کس په دیرش کلونو بند محکوم شول.
د نظارت او تعقیب له لومړۍ مودې مو د 590 او 540 جزاکور د موادو له مخې د 114 مادې په نظر کې نیولو سره او د 213 او 219 کوډو د موادو له مخې هر یو واحد مو په دیرش تنفیذي حبس په سزا محکوم شوی.
ښاغلی احسانپور دا اعلان هم وکړ چې د ابتدایي محکمې حکم قطعي نه دی او دواړه لوري کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. خو د مهسا پلار مرتضی د دغه حکم له اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عدالت د ټینګښت لپاره د تورنو کسانو د اعدام غوښتونکي دي. د دې خبره مسؤولو بنسټونو د سن تثبیت سم نه دی کړی.
تاسو ګورئ د دواړو قاتلینو عمرونه له 20 کلونو زیاتی خو دوی 18 کلن ثبت کړي دي. په پیژندپاڼه نه کیږي زما عمر همدا اوس په پیژندپاڼه کې 2 کاله دی. په داسې حال کې چې زه 2 کلن یم دا چې د دوی عمرونه له 60 کلونو کم ښودلي دي زما په حق ظلم کړی دی.
افغان ماشومه مهسا د تیر لمریز کال د هود په 19 نیټه په کابل کې وتښتول شوه او د مازف ترنول په وینا له تښتولو یوه ورځ وروسته د دسمال په وسیله وژل شوی او جسد یې په یوه ویاله کې اچول شوی و. تښتونکو د مهسا له کورنۍ $300,000 غوښتي وو. په ورته وخت کې د دې پیښې د تورنو سجدغه او روح الله مدافع وکیل وایي چې موکلین یې له نیولو وروسته د پولیسو له لوري وهل او ټکول شوي هغه څه چې مازف ترنول یې ردوي. په ورته وخت کې د وژل شوی مهسا د کورنۍ مدافع وکیل سنا اکبر وایي چې پولیسو د دې قضیې نور عاملین نه دي نیولي. دا وایي شواهد ښیي چې د سجاد او روح الله ترڅنګ نور کسان هم په دې پیښه کې لاس لري. کشفي ارګانونو باید په خپل وخت خپل کار ترسره کړی وای چې بده مرغه نه یې دی کړی. پولیسو هم غفلت کړی او هغه وخت چې خلکو پولیسو ته خبر ورکړ باید خپل اجراءات کړي وای. ولې زما ماکل ته ویلي چې غاګ دې مه باسه ولې دا ستونزه موجوده وه. د مهسا پلار ادعا کوي چې پولیسو مقتولې ته په نجات ورکولو کې ناغېړي کړې ده. تر دې دمه د پولیسو اړوندو بنسټونو په دې اړه نظر نه دی ورکړی. خو له دې وړاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي و چې په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د لخکرګاه صرافانو د نام نیو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. په دې ورسیو کې په لخکرګاه کې په سپینه ورځ غلاوې ډېرې شوې چې د دې خاریانو تر اڅنګ د کاروبار خلک پوزې تراوسی. پولیس که څه هم هر ورځ د ګوتو په شمار غله او غلا شوي توکي نیسي، خو د دې ښار د کاروبار خلک کم بولي. دا چې په لښکرګاه کې د وسلوالو غلاوې ولې ډېرې شوې او تر شا یې څوک لاس لري، په اړه یې زموږ همکار الیاس دایی دا راپور رسولی.
د ښار په زړې منډۍ کې صرافانو د خپلو سلګونو دوکانونو د تړلو کار پیل کړ. دوی د نامنویو او وسلوالو غلو په اعتراض کې کاروبار او دوکانونه بندوي. د لشکرګاه صرافان وایي کلونه کېږي چې د نامنویو او منظمو غلاو په خاطر خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. دوی چې د اعتراض په ډول د خپلو دوکانونو مخې ته ولاړ ول، ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ څو غلو چې د ځان سره وړې وسلې او تیری چړې هم درلودلې، یو صراف واهه او پیسې ځینې یوړې.
پنځه بجې شل د کېوې زموږ یو صراف د میرمزا په نامه باندې چې ډېر ښه تکړه صراف دی، د هغه ورور د مسله کسانو د خوا څخه په چړو باندې وویل سو، او بیا وروسته د توپنچې ټکانې پر وکړله چې د تقریبا شپږ دېرش لکه پنځه لس زره کلدارې یو قلم د یو دوکاندار راخیستې، او شپږ لکه نوي زره یو قلم او دوهم قلم افغاني یو لکه نوي زره بل قلم چې دا ځینې وړې. اوس پیلن زموږ صراف په ایمرجنسي کې بستر دی.
نوم یې سید محمد خاکسار دی. په سل کې اتیا صدم خونیوالی نه لري، ځکه چې په لومړي قدم کې زمام سایم نه خالي دا صراف غلو وشکوي چې اوله صرافي زما او بیا زموږ پر ور باندې غلو ټکان و زموږ ورې وویشتې روپۍ ځینې وړه سولې.
سرپان که څوم د تازه غلاسو پیسو په تور د چانم ناخلی، خو پر حکومت تور پر کوي چې د غلو او شکوونکو مخه نسی نیولی. څه موده کېږي چې په لشکرګاه ښار کې په سپینه ورځ غلا او زور اخیستی دی. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي چې د لشکرګاه ښار پولیس هره ورځ لاس په لاس ځینې غله نیسي، خو بیا هم غلاوې د ورځې نه بلې ته ډېرې سوي دي. د سرپانو څخه د پیسو د غلا پېښه د اولې اوزې او یوې مهمې پوستې ترمنځ په څو مترۍ کې سوې ده. د لشکرګاه صرافان وایي په وار وارې د پولیسو او امنیتي ادارو مسؤلینو ته د دوی په مارکیټ او کارځای کې د پولیسو او امنیتي پوستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه ده منل سوې. دوی ازادي راډیو ته وویل که وضعیت داسې دوام وکړي کاروبار یې خرابیږي او ډېر خلک چمتو دي چې خپلې ادارهیانې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. که څه هم پولیسو او کشفي ادارو د صرافانو څخه د غلا سوو پیسو او تازه پېښې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د هلمند امنیه قمندان سمنمال حسام الدین هلمندی وایي بېکاري ډېره ده. د اختر ورځې نږدې سوي دي، ځکه په لشکرګاه کې غلو او شکوونکو لاس اچولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ویټول پښتنې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور له مخې ولسمشر حسن روحانی تیر ماښام په خپلو څرګندونو کې وویل چې حکومت د خپل اټومي پروګرام په اړه ټول پښتنه کولای شي. روحانی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له لانجمنټومي موافقې وتلې او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا لګولي چې د دې موافقې پر بنسټ لغوه شوي وو. روحانی وویل د په 2004 کال کې هم هغه مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جګپوړی مرکچي وو، مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د دې ډول ټول پوښتنې وړاندیز کړی وو. څارونکي باور لري چې تهران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو د پریکړې په صورت کې غواړي د دې ټول پوښتنې له لارې د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په هغه کچه د یورانیمو د غنی کولو اجازه نه لري چې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. ایران په داسې حال کې چې له امریکا سره په لویه لانجه کې ښکېل دی، نه یوازې په کور دننه بلکې د سیمې په کچه هم د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد یو لړ فعالیتونه پیل کړي دي. د دې هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په بغداد کې دی او تمه ده چې نن له خپل سیال او نورو چارواکو سره وګوري. د عراق د پارلمان مشر محمد هلبوسی پرون پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې عراق که غوښتنه ترې وشي د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. د هلبوسی له خبرو څو شېبې وروسته ښاغلی ظریف د دوه ورځني سفر په مقصد بغداد ته ورسید. صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون ماښام ښاغلی ظریف د روژه ماتي لپاره میلمه کړی و. د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې پر هغو لارو چارو بحث وشو چې څنګه دا دوه هیوادونه او سیمه د بندیزونو او احتمالي جګړې له زیانونو څخه په امن کې پاتې شي. بیان زیاتوي چې دوی همداراز د منځني ختیځ د امنیت او ثبات او د ایران د اټومي موافقې د پر ځای پاتې کېدو په اړه هم خبرې وکړې. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د خپل سفر په دوام نن له خپل سیال محمد الحکیم او ولسمشر بهرام صالح سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پاکستان کې او هلته یې له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی ظریف په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د هغه څه پر وړاندې چې ده د ایران پر ضد د امریکا د زور او تشدد چلند وباله اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یو کړکېچن حالت کې ده او خطرناک اقدامات پکې روان دي. هغه زیاته کړه چې ایران د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلو ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لري.